پېښور کې د غرمې 12 بجې شو. دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له ملیحې امیرزاده اورو.
السلام علیکم. در طول اول پا مکره در خبرونو سرطکو تا پا جنوبی وزیرستان که اوی ماین چاودنی 500 ماشومانو تا مرگ جوب لرسولی. چارواکی وای در شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر پا امنیتی ساتون کو وصلوال برید که دو کسان وجل شوی او در اختیا نریوال سازمان در کرونا وایرس ساینو وک وکسینو در استعمال خصوصی منظوری ور کرده. تفصیل: په جنوبی وزیرستان کې اوی ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل لدا پتنګي بودین ځای کې ماشومانو لوبې کولې چې په ځمکه کې خخ بم ور باندې وچاودید.
دې علاقه دا دا چې ماشومانو دا چې نو دی کولی هلته لینډ ماینو په موقع پکې دوه ماشومان مړه شو. دا درې شخصیانو هغه زخمي پکې اوس مړ شو. دا سه ساړه پنځه پونې چې مجبورې ماشومان شهیدان دي، دوه زخمیان دي.
وژل شوي ماشومان لکان دي او په زخمي شوو کې یوه ماشومه هم شامل ده. د دې عمرونه د 15 نه د 12 کالو په منځ کې ښودل شوي. تر دې مخکې هم په سیمه کې د ماین چاودنو پیښو کې ماشومان وژل شوي او یا هم معذوره شوي. د شمالي وزیرستان پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې پرون د سیمې د مرستیال کمشنر شاهد علي خان پر امنیتي ساتونکو وسلوالو حمله کړې. د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور پرون مشال ریډیو ته وویل چې په برید کې د مرستیال کمشنر د یو ساتونکو په ګډون یو لاروی تن وژل شوی او درې پولیس والا پکې ژوبل شوي. په حمله کې مرستیال کمشنر خوندي دي. پولیس او انتظامی چارواکي وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. تر دې مخکې هم په سیمه کې په ورته بریدونو کې پولیس او امنیتي سرتېري په نښه شوي. پاکستان نے نہیں پورس په هیواد کې جوړ د کورونا وایرس ویکسین متعارف کړل. د پاک ویک په نوم د کورونا وایرس د دغو ویکسینو افتتاحي غونډه پرون په اسلام آباد کې د صحت کامی اداره کې وشوه چې پکې به د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وفاقي وزیر اسد عمر، د وزیر اعظم د روغتیايي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان او نور چارواکي موجود وو. وفاقي وزیر اسد عمر دا د پاکستان لپاره یو مهم ورځ بلله. ویل چې ټول کام ویاړي چې دا ویکسین په هیواد کې دننه جوړ شو. تر دې یو نه مخکې حکومت اعلان کړیو چې د چین د کانساینو بایو کمپنۍ په مرسته په پاکستان کې د کورونا وایرس ویکسین جوړېدل پیل شوی. د افغانستان حکومت د سولې ملک چپلاوی ځینې غړي پرون له کابله دوهې ته لاړل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري پرون د پلاوی د تک خبره مشال ریډیو ته وکړه. دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه مذاکرات وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتو لومړی لړۍ د سپتمبر تر 11 وغځوله. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون پر بنسټ بارنیز واکونه باید د مئی تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وتلی وي. د نیټو مشر ینس ستولټنبرګ وایي چې له افغانستانه د پوځي ائتلاف وتلو چارې تر هغې مخکې چې له پلان سره سم باید ټول بارنیز واکونه له افغانستان نوزي په منظم ډول او په همغږي سره مخ پر وړاندې روان دي. د ټولو بارنو ځواکونو له افغانستانه د وتلو لپاره د سپتمبر 11 ټاکل شوی. ستولټنبرګ د جون په لومړۍ نیټه د نیټو دفاع او خارجه وزیرانو یوې آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په هر پړاو کې زموږ د کارکوونکو امنیت تر ټولو مهم دی. نوموړي وویل چې موږ هلته خپل پوځي ماموریت ختموو، خو له افغانستان افغانانو سره ملاتړ نه پرېږدو. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې داسې اندېښنې دي ګواکې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به وسلوال طالبان د کابل حکومت نسکور کړي. په عین حال کې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتلو له پیل راهیسې په هیواد کې تشدد زیات شوی. ټاکل شوی چې د جون په 14 په برسلس کې د یوې سرمشریزې ایجنډا له افغانستان نه د نیټو ځواکونو وتل وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ساینوویک ویکسینو د استعمال خصوصي منظوري ورکړې. د کووید 19 ویکسین چینایي کمپنی جوړوي. سازمان د جون په لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې د ویکسینو دوه خوراکه چې شاته ورکړل شوي نیمایي خلک یې د کووید 19 ناروغۍ لاماتو نه بچ شوي دي. WHO ویل چې په عمر رسیده کمو خلکو یې څېړنه کړې، نو دا اندازه نشي کولی چې د 60 کالو نه زیات عمر لرونکو لپاره دا ویکسین څومره مؤثر دي. سازمان ویل چې دوی د ویکسینو د استعمال لپاره د زیات عمر د حد وړاندیز نه کوي. ادارې زیاته کړه چې په نورو هیوادونو کې د ساینوویک د استعمال په اړه ټول شوي معلومات ښایي چې دغه ویکسین ممکنه ده عمر رسیده خلک خوندی او ساتي. د ډبلیو ایچ او لخوا د ویکسینو د استعمال منځوري پس په داده کوواکس برخه وګرځي. کوواکس غریب ملکونو ته په منصفانه ډول د ویکسینو د رسولو یقیني کولو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پیل شوی یو نوښت دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
نمشال ریډیو خبرونه مول ملیه مرزاده و اوریدل لو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمیر نورو سیمایز موضوعاتو رپورټونه بلرو. پرون د جنوبي وزیرستان د لده تحصیل په وکلي کې یوې ماین چاودنې درې ماشومان وژلي دي. په کامي سملا کې د دې سیمې یو استاد وایي حکومت او هم پوز د ځمک لاندې بمونو پر مسله ځانونه غلي اچولي دي.
درکو کمانډر پر مو درخواستونه ورکړي نه پیږي چې په دا باندې توجه ځینې نه ورکوي.
د پاکستان ځینې خبریالان وایي د دې هیواد حکومت د یو شمېر نور ملکونو د غو په څیر پر خپلو پالیسیو تنقید نشي زغملی. او د خیبر ضلع ځینې مدني فعالان بلدیاتی ټاکنو ته سترګې په لار دي چې وایي سیمه کې به پرمختیایي کارونه وشي. اولنۍ موضوع ته په راشو. پرون د جنوبي وزیرستان د لده تحصیل په تنګي بودینځای سیمه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور زخمی شوي دي. د سیمې پولیسو د پیښې تصدیق کړی دی. په کامي سملا کې د سیمې د خلکو یو استازی وایي نه پوهیږي چې حکومت ولې د ماین چاودنو موضوع جدي نه اخلي. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان بیا وایي دوی تیار دي چې د وژل شوو ماشومانو له مړو سره په راولپنډی کې د پوز د مرکزي دفتر مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. بلخوا د سیمې انتظامي چارواکي وایي پوز د ماینونو پاکولو چارې روانې کړي دي. د اشتیاق مسید رپورټ.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سیمې تانگی بودینځای کښې تېره ورځ مزدیګار مال د ماین چاودنې په نتیجه کښې درې ماشومان وژل شوي او دوه سخت پرهار ژلي شوي دي. د تانگی بودینځای کلي اوسېدونکی امان الدین د دغې ماین چاودنې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
وزن کې چیرې بام اندلای دی چې سپرینګ یې زنه تکواله ده په دغه شی باندې سره راځي. دوه په مو کاورا تا خاتم شول یو ما کین تر ورا سوال یو خاتم شول دا ځوان وس خدای راته وخت یې خان څه نشته مري.
د دغې پیشه په براکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي خبرې هم وار وایي.
دا د ماشومانو دا چې نو د کولې آل دی لند ماینو په موقع په کې دوه ماشومان مړ شو. دا د درې شخصیانو هغه یو زخمي ته کې اوس مړ شو. دا تقریبا راغلی دا 5:30 بجې
په ماین چودنې کښې وژل شوي ماشومان د حکیم عبدالصمد او عادل په نومونه پرهرجلي شوي، د مسکان او عبدالقادر په نومونه پېژندل شوي دي. عمرونه یې د 5 کالونو نه تر 12 کالو په منځ کښې وشول شي. سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین ویایي چې نه پوهېږي چې حکومت د ماسی د سیمې کښې په مځکه کښې خوندي ماینونه ولې نه صفا کوي.
تر کو کمانډر پر مو درخواستونه ورکړي دي. ملاو شوی نه پوهېږي چې دی په دا باندې توجه ولې نه ورکوي. آیا دا د میزو د خلکې د بام د پټاوولې نه چې دی د تکلیف ورسېږي پخوا شولېږي. د حکومت خو داسې ما اورېدو چې دغه مینه د صفا کړو. د حکومت نه مطالبه کوو چې د خدای دپاره د دغې مل د عین په خاطر د خلکو د حقوقو په خاطر د دې څه باندې بحث وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر دوست محمد مسید ویایي چې په سینټ کښې او په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي دغې ماینونه په مسلاو خبرې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی شاه فیصل غازی ویایي چې که د وژل شوي ماشومونه ورسا په ماین چاودنې کښې مړه شوي ماشومونه مړي دوی ته حواله کړل بیا دوی په راولپنډی کښې د جی ایچ کیو مخیتا احتجاجی درنیک شی پلاتی وائی
دماکین سورا ملگری دی ہاں زینہ رسا ولی دی دے چکی مو کومی مشرون دی یا چکی مو غمزہ پلے کبیلا دو دغی سارا دے پا مشورہ بند شیری دی تحچیرے دے دا بچونو روکلل چی میجو مستقل دے جی چو مخو مخی و در نکش نوی چی چو پورا دے دا دا بامینا چی دا دے میج دے پا وطن شی شخ کری دی یا چا ولی دی دے چو پورا سپا کری نوی پا دار پرا دے میج دی جا جی در نبی شیری دی
دی پشتون جگورن غرزنگ دی شمیر پا مطابق سویلی وزرستان کشی پمزکا کشی خواندی دی ماینو چودن پا نتیجا کشی دوا ساوا آویا کسون وجل شوی پر هر جلی شوی دی چی زیوت شمیر پا کشی دی واری وڑکی و جنکو دی خود سویلی وزرستان مقامی انتظامی و پسیما کشی مشت پوزی چارواکی و دی دغی شمیر پا براکشی دی اصا هم ویلی ندی و دیپٹی کمیشنر خالد اقبال مشال ریڈیو تا ویلی دی چند دی پوز دی بامونو شند کولو ٹیمونا پمزکا کشی خواندی دی دغی ماینونو صفقولو چار راونا کڑی دو اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د چار شنبه یا شورو رزه 19 پروگرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریڈیوی مجله
په یونی مو بجا
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درینی مو بجو
سازونا زنجیرونا
په پاو کم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
د پولیسو ضلع انتظامی چارواکو په وینا پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو د مرستیال کمشنر شاهد علي خان پر ساتونکو ډزې کړې او تښتېدلې دي. د پولیسو مشر ویلي په حمله کې یو ساتونکي چې پولیس سرتیرو او یو بل عام کس وژل شوی او درې پولیس سرتیري ژوبل دي. نوموړي زیاته کړې د حمله کوونکو د نیولو لپاره عملیات روان کړي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په ورستیو کې وخت په وخت د نامنې پیښو زیاتېدو له امله اندېښنې څرګندې کړې دي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د ضلعي انتظامیه چارواکو او پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وینا تیره ورځ د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان په سیکیورټي سکواډ یا ساتونکو قافله باندې میرعلي کې وسلوالو برید کړي. یو ساتونکو پولیس والا او یو بل راهګیر یا همکس پکې وژل شوی. درې پولیس سرتیري په دغه برید کې ژوبل شوی دي. د مرستیال کمشنر شاهد علي خان په وینا هغه خوندي دي. د پولیسو مشر او ضلعي انتظامیه چارواکو وویل مرستیال کمشنر لامیرام شان بنو ته تللی و چې پېښور ته ستون شو. د ساتونکو قافله یې میرام شاه ته په واپسي وه چې میرعلي ای پی سیمه کې وسلوالو پې برید وکړ. د پولیسو په وینا بریدګر د حملې وروسته تښتېدلی ژوبل شوي سرتیری یې روغتون ته انتقال کړي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور او مرستیال کمشنر په وینا د حمله کون کو لپاره چاپی لګیا دي. هڅه کړې چې حمله کون کی زر انجام ته ورسوي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدافي او وسلوال بریدونه زیات شوي. وخت په وخت د سړک غاړې بامی چاودنو کې هم امنیتي سرتیری په نخښه شوي دي. شمالي وزیرستان کې په روان کال کې سلور ویش هدافي بریدونه تر سره شوي چې ګڼ کسان پکې وژلي شوي دي. سیما کې د نامنې ضد وخت په وخت غږ پورته کیږي، جرګې کیږي، پرلت شوي. ځایي ولس د امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې، خو حکومت او فوز په وار وارې دعوه کړي چې د غلطۍ امن تر ډېره حده پر ځای کړي. د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
لاغه وروسته چې سند های کورټ په قومي سمله کې د جنوبی وزستان د منتخب استازي او د پښتون ژغورنه غورځنګ د مخکښ خلی وزیر د ضمانت درخواست رد کړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون پر ټوټر ولیکل چې د سند اعلی وزیر د علي وزیر پر ضد له جوړې مقدمې نه خبره ساتل شوی. بلاول زیاته کړې چې په پاکستان کې حتی د خلکو منتخب استازي هم که خبره کوي نو له مشکل سره مخ کیږي. پر علي وزیر تور دی چې تیر کال په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه جلسه کې د پاکستان ریاست ضد خبرې کړې وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند پارټۍ مخکښانو د علي وزیر پر ضد مقدمه او د هغه په بند کې ساتل غندلې دي. د نیاز علي په رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت د خواص رد کېدلو د فیصله رستو ویلي د قومي اسمبلی د موجوده غړي په ضد د مقدمه څخه د سن صوبي منتخب وزیر اعلی نه خبره ساتل شوی وو. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د جون په لومړۍ نیټه په ټویټر ویلي په ملک کې د منتخب اولسي استازو د اظهار رائے د ازادي حق محفوظ نه دي او د چا سره د اختلاف یا اتفاق په صورت کې به نوکي او اختلاف کول زغمل وی. سن های کورٹ په ډومبی جون دالی وزیر د ضمانت په خواص محفوظه کړی فیصله اورولی او د هغه ضمانت رد کړی دی. سن های کورٹ په 15 مارچ دالی وزیر د ضمانت په خواص فیصله محفوظ کړی و. پی ٹی ایم وایي دالی وزیر د ضمانت خواص با سپریم کورٹ توڑی. پخوانی سینیټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د یو پوځي امیر پرویز مشرف دپاره یو قانون او د یو پښتون اولسي منتخب نماینده دپاره بل قانون کارول کیږي. دالی وزیر د ضمانت خواص رد کولو د فیصلې پاړه مشال ریډیو سره په خبرو کې عثمان کاکړ وویل
گرفتاری دیر جاتو اس پر دمانے کیس جوڑ کر دی دا بغاوت و دا مخصلاف دا جیر تا دا 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 زمانہ تلول کشتن خواہ میرے ہم پاتے دا دا ریزیز ملے دے مزمت کو جنرل مشرف سا رہا آئین فارمانا کری مشرف سے دی وقت یہاں تم جیر تنا دیکھتا لے مانا دا اسٹیبلشمنٹ دے اوپر سا آئین فارمانے کی دا غصر دار ہویا اور سوک سے دولت سو دا پارلیمنٹ کو دا خپل کام دا خپل وطن دا تراجرے خلاف دا غصر دار ہویا مانا پختون دین دا
بیا د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي د دې مقدمې نه سرګنډیږي چې په پاکستان کې د اظهار رائے ازادي نشته. پارلمان سرلوړ وي خو په پاکستان کې سرلوړ نه دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل په پاکستان کې د پنجاب نه پورته کېدونکي غږ سره یو او د پښتون د غږ سره بل سلوکیږي.
دلته پارلیمان هغه سے بالا دست نه دی. دا آواز د پنجاب د خلینه کا پورته کیږي هغه سره بیا دا سلوک نه کوي کم سلوک چې دلته بیا پښتنو سره کیږي. عوامي نېشنل پارټي ډیر زیات واضح ده حکمرانان چې دا به تنقید برداشت کوي. هر تنقید ته خو د شک په نظر باندې قتل دا مناسب خبره نه ده.
واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. پښتون ژغورني غورځنګ تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي او بیا په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د هغوی په ضد مقدمه درج کړې وه. علي وزیر تیر کال د دسمبر په شپاړسمه په پېښور کې نیولې شوی و او بیا کراچۍ ته استولې و. په قضیه کې پولیس په علي وزیر او په مرګروي د تیر کال د دسمبر پشپګم نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په محل د ریاست ضد د ویناګانو تور پوری کړی دی. پښتون ژغورني غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې په سیمه کې د امن لپاره او دوی د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویوز 2113، 15,360 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي په دې هیواد کې د خبریالانو حقونه او د هغوی ژوند خوندي نه دي. دوی په وروستیو کې پر یو شمېر خبریالانو د حملو پیښو په یادولو ویلي چې حکومت باید پر هغوی د تشدد او د غږ یې خاموشه کولو خلاف اقدامات وکړي. دا خبریالان له هغه وروسته د اندېښنې څرګندوي او حکومت غوښتنې کوي چې څو ورځې وړاندې په مرکز اسلام آباد کې څو کسان د خبریال اسد علي تور پر کور ورغلل او تشدد ور باندې وکړ. د دې پیښې پر ضد د ځایي خبریالانو د تیر جمعې ورځې په احتجاجي مظاهره کې نومیالي خبریال حامد میر د تور لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. خو د اتوار په ورځ جیو نیوز ټلویزیون حامد میر د روانو چارو له خپلې مشهورې خپرونې کیپیټل ټاک له کوربتوبه لرې کړ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي حامد میر د حکومت په وینا له دندې نه دی لرې شوی او دا چې پر اسد تور د حملې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
په پاکستان کې د فریډم نت ورک په نامه د رسنیو د حقوقو ادارې مشر اقبال خټک وايي د خبريالانو پر ضد پیښې د بیان ازادي مخنیوي او د بې ځایه سنسرشپ دوام د هواد د راتلونکي لپاره د اندېښنې خبره ده. نوموړي د جون په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته ویل چې د تیرې سمودې راهیسې په پاکستان کې په خبريالانو د تشدد او د غي د غلي کولو پیښې کیږي خو حکومت یې خلاف ایس ډبل اقدامات نه کوي.
پاکستان کې خو چې سره وان دی ځینې ښکاري د څه چې موږ لا سعودي عرب دی شو لا د چین دی خو یا په ټوپ شي جوړ شو چې چېرته د حکومت نظر به صرف پخت راځي او د مخالفینو نظر به باندې پابندي. پاکستان چونکې په یو خبره خو بالکل راضي دی چې دلته کې د جمهوري نظام د لاندې ژوند خلک تیروي، لیکن په هغه جمهوري نظام کې که چېرې میډیا د بهر کړی شي نو بیا خو زه نه کړم چې دغه به یو جمهوري نظام دی. د هغه خلک چې په میډیا ګزارونه کوي هغه
اقبال خټک دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مې په یو دیرشمه خبریال حمید میر مشال ریډیو ته ویل چې جیو نیوز د کیپیټل ټاک په نامه د خبرونې له قربتوب لري کړې دي او لاغه د مې په نهشتمه په اسلام آباد کې د خبریالانو د مظاهرې پر مهال د وینا سپیناوي غوښته دي. حمید میر په دغه وینا کې په استخباراتي ادارو تور پورې کړی و چې په خبریال اسد علي تور د مې په 15مه په حمله کې لاس لري، خو بیا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزارت د مې په 15مه په یو بیان کې ویل چې ISI په تور په حمله کې د ککړتیا تورونه ردوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د جون په لومړۍ نیټه خبریالانو ته ویل چې په اسد علي تور حمله کوونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي او د حمید میر خبرونه دوی نه ده بند کړې.
مجھے امید ہے کہ اسد تور کے کیس میں ہم حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے.
زما امید ده چې د اسد تور په پیخه کې به موږ حقیقت ته ورسیږو. نادرا ایف آئی اے او پولیس په ګډه پلټنې کوي. د حمله کوونکو د ګوتو د نښو پلټنې روانې دي او دا درې حمله کوونکي که درې څلور ورځو کې معلوم نشول نو بیا به موږ اشتهار ورکو. په دې کې موږ یو تن نیولو ته نږدې شوي یو. د دې کسانو نیول ځکه هم ضروری دي چې ځینې خلک د خپلو بهر ملکیانو مالکانو خوشحالولو لپاره بې ځایه زموږ حساسې ادارې په نښه کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې له دې وړاندې خبریال طلعت حسین، نصرت جاوید، مرتضی سولنګي او متی الله جان د ټلویزیونونو له نوکریو وتلي او یا یې نوکری ختمې کړل شوي دي. په پاکستان کې د بیان ازادۍ مدافع او خبریال عدنان رحمت بیا وایي حکومت ویلي چې د صحافیانو د لری کولو معاملات د رسنیو او خبریالانو ترمنځ ده، خو په پاکستان کې رسنۍ د عام وګړي د رای اورېدو هیڅ اختیار نه لري.
د حکومت دا یو تګلاره ده چې سنسرشپ زیات کړي، ځکه چې د موجوده حکومت د تیرو دوو حکومتونو پرتله د تنقید زغملو ماده ډیره کمه ده. په پاکستان کې کړنلاري یوازې ولسی حکومت نه بلکې ریاستي ادارې هم جوړوي. د دې پالیسیو چې کله په ولس اغیز کیږي نو بیا خو به بحثونه هم کیږي. ولس له میډیا د رښتیا اورېدو تمه لري. په پاکستان کې روزانه په 24 چینلونو له 140 نه زیات د روانو چارو پروګرامونه کیږي او په دې کې ریاست خپل کسان کې نوي. د میډیا ادارو سره دا اختیار نوي چې په خبرونه کې به میلمانه څوک او سوالونه څه وي. بیا د سنسرشپ په ذریعه رسنۍ نور محدود کړي او چې کوم کوربا آزاد خبرې کوي نو هغه له خبرونه لري کړي.
د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مې په 20مه په قومي اسمبلی کې د خبريالانو د خوندیتوب بل وړاندې کړی وو. خبريال متی الله جان چې د 2000 کال په جولای کې د شاوخوا 12 ساعتونو لپاره تختول شوی وو د جون په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته ویل چې باید حکومت د خبريالانو غږ غلي کولو پر ځای په غي د شوي تشدد او حملو پلټنې وکړي.
رسنۍ سره داسې مخکې هم شوي دي او زیات فشار به د اسټبلشمنټ له اړخه وو.
د خبريالانو د تحفظ بل د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټي په نوم ته هغه ارډیننس پر وړاندې حسي یو دوکا ده چې لمخې به خبريالانو ته سزاګان ورکول کېږي. کدا ارډیننس منظور شو نو دا به د خبريانو لپاره یو تور او خطرناک قانون وي.
د پاکستانی رسنیو لمخې چارواکي دا دریس لري چې پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټي ارډیننس به خپلواک شفاف او موثر وي او د ډیجیټل میډیا په ګډون به په ټولو رسنیو لاګو کېږي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو اداري مشر اقبال خټک ویلي چې د 2020 کال له اپریل راهیسې په پاکستان کې په خبريالانو د تشدد یو سل اته څلوېښت پیښې ثبت شوې دي چې پکې د بېلابېلو تورونو په سر د رسنیو د کارکوونکو بندي کول هم شامل دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا په اړه د حکومتي شمیرو تر مخه په دې هیواد کې د کووډ-19 مثبتې پیښې ورځ تر بلې په کمیدو دي، خو درېمې څپې د لومړیو دوو هغو په پرتله زیات کسان وژلي دي. ډاکټران د درېمې څپې پر مهال د زیات نقصان لاملونه پر حکومتي حفاظتي لارښوونو د خلکو عمل نه کولو په هیواد کې د وایرس د نوې بڼې خپرېدل په ګوته کوي. دا چې د لومړیو دویمې څپې په نسبت درېمې هغې په پاکستان کې څومره کسان وژلي، څومره متاثره کړي دي او دا وخت د وایرس کومې بڼې په پاکستان کې موجودې دي، دا هر څه د احمد الله په دې رپورټ کې وو.
که څه هم په پاکستان کې د کرونا وبا د درېمې څپې دوران مثبتې پیښې په کمیدو دي، خو د سرکاري شمیرو تر مخه درېمې څپې د لومړیو دواړو په نسبت زیات کسان مړه کړي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې شمیرې ښایي چې 2021 زیږیز کال د جنورۍ میاشتې وړومبۍ نیټې نه تر د مې 1 پورې په پاکستان کې کرونا وبا له وجې 10,640 کسان مړه شوي دي، خو د 2020 زیږیز کال د مارچ نه تر دسمبر پورې وایرس 10,160 کسان وژلي دي. د ویبپاڼې په وینا د روان کال په وړومبیو 15 میاشتو کې 4,40,000 نه زیات کسان وایرس ځپلي دي او 4,00,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي، خو د تیر کال په 10 میاشتو کې 4,20,000 نه زیات کسان له وایرسه متاثره شوي وو او 4,10,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي وو. په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو او وړومبی تن ترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلي کې مړ شوی وو. دا چې د درېمې څپې دوران د زیاتو مړو او خلکو د متاثره کېدو غټه وجه څه ده، د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا واټ پخوانی مشر ډاکټر فضل دبی د وایرس نوو بڼو ترڅنګ د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول ښایي.
هیلت ورکرز دي او عام خلک ته په دې درېما چپکی هغوی انتهایی غیر ذمہ دارو. د ماسک استعمال چې څنګه موږ په اول نه او په دویم چپکی کې هغه شانتې د ماسک استعمال نه او دا کم درېم چپکی چې کوم د وایرس ډیر په تیزی سره بده یو کس نه بل ته لګېدو، دا درېم چې کوم ویریئنټ وو دا د اولنی او دویم په مقابله کې زیات هلاکت خیزو.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خور شو، خو د تیر کال په اخیره کې د وایرس یو نوې بڼه چې لومړی په برتانیا کې ثبت شوی و بیا د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم خپور شو او د ډاکټرانو په وینا چې د وایرس دغه بڼه ډېر زر نورو ته انتقالیږي. له برتانوي بڼې وروسته بیا په پاکستان کې د جنوبي افریقایي بڼې او د مې په 9 چارواکو د وایرس د هندي بڼې موندلو خبر ورکړو. پاکستان حکومت په ملک کې د کرونا وبا مخنیوي لپاره د ځینې محدودیتونو لګولو ترڅنګ واکسینو لړۍ هم شروع کړې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر د مئی په 1 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې 90,000 زیات کسانو ته واکسین ورکړې شوې دي.
ویکسینیشن کی ہماری جو مہم ہے وہ تیزی پکڑتی جا رہی ہے.
کرونا ویکسین کمپین ورستر بل اپ تیزی سر روان دی. بو خواہش لرو چھ دا نور ہم فیس کرو د 2023 کال تر پایا 1 کروڑ کسان تا ویکسین ورکو. تا ویکسین لڑی ل دی قبل ہم گرندے کول غوڑو چھ دراتن کی لوی اختر پر محل د وڑو کی اختر پشان زیاد بندی زنا ون لگو. ہمیں
عید الفطر کے اوپر کرنا پڑا تھا.
پاکستان کے دو حکومت لخوا دو کرونا ویکسین ورکول لڑی دروان کال فروری میاشتې راهسې روانه ده او په وړومبي پړاو کې د صحت عملیې ترڅنګ اویا کاله او له هغې زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول پیل کړل. خو د وخت تېرېدو سره حکومت د عمر حد په راکمولو سره دا وخت 1.5 کاله او له دې پورته عمر کسانو ته کورونا واکسین ورکوي. اسد عمر د مئی په 1.5 په ټویټر لیکلی د جون 3 نیټې راهسې به 43 کاله او له دې زیات عمر لرونکو کسانو ته واکسین ورکول پیلوي، نو د یاد عمر کسان دي زر تر زره ځان رجسټر کول شروع کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې د خبرونو لنډیز له ملیحې امیرزاده اورو.
د جنوبی وزیرستان کې ویمان چاودنې 3 ماشومان وژلي او 2 نور یې زخمیان کړي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل لدا پتنګي بودین ځای کې ماشومانو لوبې کولې چې په ځمکه کې خښ بم ور باندې چاودید. وژل شوي ماشومان لکان دي او په زخمي شو کې یو ماشوم هم شامل ده. د شمالي وزیرستان پولیسو او انتظامی چارواکي وایي چې پرون د سیمې د مرستیال کمشنر شاهد علي خان پر امنیتي ساتونکو وسلوالو حمله کړې. د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور پرون مشال ریډیو ته وویل چې په برید کې مرستیال کمشنر دیو ساتون کی پگڑون یو لاروی تن وجل شوی او درې پولیس والا پکې جوبل شوی. په حمله کې مرستیال کمشنر خوندی دی. پولیس او انتظامی چارواکی وای د پیخی پلټنې پیل کړي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې د قومي اسمبلی غړي او پښتون تحفظ موومنت یو مخکښ علي وزیر خلاف له مقدمې نه د سند صوبې اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی و. نوموړي ویل چې په پاکستان کې د منتخب استازو د رائے او د اظهار ازادۍ حق خوندي نه دي. دا څرګندونه بلاول زرداری د جون په لومړۍ نیټه تر هغې وروسته په ټویټر پاڼه کړي چې پرون د سند های کورټ چیف جسټس په مشرۍ 2 کسیزه بینچ د علي وزیر په ضمانت ته خوشي کولو درخواست رد کړ. پاکستان د نهې په ورځ په هیواد کې جوړ د کورونا وایرس ویکسینو افتتاح وکړه. د پاک ویک په نوم د کورونا وایرس د دغو ویکسینو افتتاحي غونډه پرون په اسلام آباد کې د صحت کامی اداره کې وشوه. د نیټو مشر ینس ټولټنبرګ وایي چې له افغانستان نه د پوځي ائتلاف وتلو چارې تر هغې مخکې چې له پلانک سره سم باید ټول بارني ځواکونه له افغانستان نه وځي په منظم ډول مخ پر وړاندې روان دي. د ټولو بارنیو ځواکونو له افغانستان د وتلو لپاره د سپتمبر 1 ټاکل شوی. سټولټنبرګ پرون د نیټو د دفاع او خارجه وزیرانو یوې آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې هلته خپل پوځي ماموریت نه ختموي خو له افغانستان سره ملاتړ نه پرېږدي او د روغتیا نړیوال سازمان د ساینوویک ویکسینو د استعمال خصوصي منظوري ورکړې. د کووډ 19 ویکسین چینایي کمپنۍ جوړوي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس راځو یو بلې موضوع ته. د ناټو سیکرټری جنرال وای په افغانستان کې موجود امنیتی خطرونه لا هم جدي او دوی ور باندې خبر دي. ینس سټولټنبرګ تیره شپه د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته وویل دوی د دغو خطرونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د نوو لارو چارو پر موندلو غور کوي. د زیاته کړه چې که څه هم په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو د دوی ملکی مرستې به روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي او ورسره سم هلته جګړو هم زور اخیستی دی. تفصیل له سالم احمد سالی اورو.
د ناټو سرمنشي وایي تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای مومي خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. ینس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force
who is Afghanistan and the ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل خل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درکو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکی حضور دوام دی.
د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناټو سرمنشي ویلي چې د ناټو ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبري غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today.
The wazirano pa di ghand ki ham da sargan paigham warkal shu chi dui ba Afghanistan da mulatar da dawam da prikri mulatar kadi pa Afghanistan ki ba د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وټلو پریکړه آسان نه و. موږ تر دوه لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپل راتلونکي مسؤل دي. په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بل خو د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایي مرسته هم کوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوې او دا پروسه د سپتمبر میاشتې تر 13 دوام کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خوست کې ځینې ځوانانو فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه هم نیوکې کوي او زیاتوي چې په دې بهیر کې د وړتیا پر ځای تر ډېره شخصي اړیکې پالل کېږي. بل لور ته چارواکي وایي په ولایتونو کې د ازموینو د برېښنایي مرکزونو په فارېدو سره د کسانو په ګمارلو کې تر ډېره د فساد مخه نیول شوې ده. د نجیب الله لوخیل رپورټ.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ یا وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاری، ناامنی، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدني فعال طایب الدین بریال مشال راډیو ته ویل یاد ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشې توکو روږدې شوي د هغوی د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او تر څنګ یې هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی لپاره د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچل وړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره په روابطو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل لامل ادام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلی کېږي بلکې هلته رابطې پللی کېږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره د دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته بکار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې د په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
بلخوا د خوست د اطلاعات فرهنگ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکاری ستونزې په اړه وایي، په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
په دې وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې، او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفاف شوې ده. هغه الکترونیکی ازموینې مرکز دلته په خوس کې جوړ دی، ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموی په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي، او ځوانان د کار موندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندوی مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لویې برخې ته پکې دایمي کار موندنه وشي.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د سوشل لیوینګ سټانډرډز میجرمنټ په نوم یوې سرکاري ادارې په خپل تازه راپورټ کې د شاوخوا 2,00,000 کورونو د سروې په اساس ویلي چې په دې هیواد کې 14.4% خلک د خوراک د کمښت له مسلې سره مخامخ دي. د راپورټ تر مخه له دې خلکو زیات شمېر په بلوچستان صوبه کې دي. ډاکټران وایي د خوړو کمښت له انسانانو کې د جسماني ترڅنګ ذهني کمزوري هم پیدا کوي. بل پل حکومت وایي چې د خوراک د کمښت مسلې حل لولو لپاره د نېشنل فوډ سکیورټي پروګرام لاندې اقدامات پیل کړی دي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
په سروې کې ویل شوی تر ټولو زیات خلک په بلوچستان کې د خوراک د کمښت لکه د سکلو د اوبو، د ډوډۍ او د صحت د اسانیو او د دوایانو د کمښت سره مخ دي. دا رنګ په دویم نمبر سند صوبه ده، په دریم نمبر پنجاب او په څلورم نمبر خیبر پختونخوا صوبه ده چې خلک یې د خوراکي توکیو د کمښت سره مخامخ دي. د خوراک کمښت به په اولس باندې څه اثرات وغورځوي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپتال پیمز د ډاکټر شیر علي نه وپوښتل نو هغه وی
ټول نمخ کې خو دا د مور په صحت باندې فرق ورځي. خامخا چې یو موري د حمل په دوران کې نو هغه ټیم نه د دې اثرات شروع شي، کده کیلشیم کمی، کده فولیک اسید، آیرن او د نور وټامینز منرل کمی، نو هغه د مور صحت هم متاثره کوي. واسره واسره چې کم ماشومی نو ماشوم هم اک ټیم نه د ماشوم په ذهن باندې او نو دغه چې کم نشنومه یې هغه باندې د فرق راتل شروع شي. دغه ماشومان چې کمی کنه بالکل د دې آی کیو لیول لو وي، دی به کیم سبق کې هغه سینی چې کم د دې د ایج نور ماشومان یا په کلاس کې چې کم نور ماشومان، نو اوورال دغه خلک چې کمی هغه سې د دې ودم نکېږي. نو اوورال کتا سو ګوري دا ماشومان یا دغه چې کم پاپولیشن دا په لایف په هر یو اسپیکټ کې شاته پاتې کیږي.
تمه په یو دیرشم مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د قائد اعظم په هنتون د اقتصادو پروفیسر ډاکټر انور شاه اووی د شمیر لدینه هم زیاته ده، او په دې به هله قابو ومندل شي چې حکومت یو کوټ نظام جوړ کړی.
موږ دا خیال دی چې هر سړی لکه فرض کې هغه کار کوي، او چې کار کوي کنه نو هغه لکه دومره پیدا کوي چې د هغه ضرورتونه پوره کیږي. زمونږ دا خیال دی. حقیقت دا دی کنه چې ډېر شي کسان دي چې په معاشره کې چې هغو نه کار کوي، او ډېر شي داسې وي چې کار کوي خو هغو ته دومره مدد نه ملایږي چې هغو بنیادي ضرورتونه پوره کړي. د دې د وجې نه هغو د خپل کم بنیادي ضرورت خوراک.
اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو بل کارپو اکراموتی د دې خوراکي کمښت لامل بیا داسې ښایي.
د دې وجه دا ده چې په پاکستان کې زراعت کې دی هغه ناکامه شوې ده او آبادي سوا شوې ده. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې مہنگائی ډېر زیاته شوې ده. پاکستان کې ګرانی کې دا اوس تقریبا 17-18% ته رسېدلې ده. د دې په وجه باندې د خوراک سیزنو کې ډېر زیات د فوډ باسکټ چې وته وایي، نو د پاکستان شماریات ډویژن وایي چې په فوډ باسکټ کې ایوریج چې ده نو 18% مہنگائی راغلې ده.
بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې د خوراک د کمښت د چیلنج او مسلو د حل لپاره د نېشنل فوډ سکیورټي په نوم اقدامات پیل کړي، او د دې تر لاندې به هغه خلکو ته خوراکي توکي ورکول کیږي چې څوک د خوراک د کمښت سره مخامخ وي.
د سراج ظهیر رپورټ. په پاکستان کې د مذهبي کرکې د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره حکومت د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي. د دې په سر کې به یو کونسل یا شورا وي چې د مسلمانانو، عیسایانو، هندوانو او سکانو مشران به غړي وي. د ضلعو ډویژنونو په کچه به د بیلابیلو مذهبونو د پیرویانو څخه جوړې کمیټې هم له سره رغېږي. چارواکو هیله خولې چې په دې سره به د مذهبي اقلیتونو ستونزې حل شي، خو څېړونکي دا یو لنډمهاله کار بولي او له حکومته هیله لري چې په دغه برخه کې به نور ګامونه هم پورته کړي. د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
د پاکستان حکومت د بیلابیلو مذهبونو د وګړو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو او خو اړیکو ساتلو لپاره د ډیویژنونو او ضلعو په کچه د شریکې شورا د جوړولو او امن کمیټیانو د قوي کولو پریکړه کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاحکار مولانا طاهر شفیع د مئی په 13مه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې سره به د بیلابیلو عقیدو د پلویانو ترمنځ کشالي او مذهبي کرکې کمې او عامه پوهاوی زیات شي.
مونگ پریکړه کړې چې خپل ځوان نسل له شرخوخۍ وساتو. د دې لپاره به په مندرونو، کلیساو او جماعتونو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کېږي چې د یو بل د مقدساتو سپکاوی ونه کړي. مونږ د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو یو کونسل هم جوړوو. د ډیویژنونو او ضلعو په سطحه مذهبي امن کمیټیانو کې نور باصلاحیته خلک ورزیاتوو چې ورسره به موجودې ستونزې انشاءالله حل کېږي.
په پاکستان کې وخت په وخت د مذهبي اقلیتونو سره د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د 2000 کال په جولای کې په پېښور کې د مذهب پر سپکاوي تورن کس په عدالت کې ووژل شو. د همدغه کال په دسمبر کې د خبر پښتونخوا په کرک کې د ټیری کلی بلوګرو مسلمانانو د هندوانو زیارت وسوځاوه. همداراز په زور د مذهب بدلونې او ودونو مسله هم لویه ده. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس د 2000 کال د نومبر په میاشت کې په یو رپورټ کې وویل چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 122 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوي او ودونه ورسره شوي دي. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د مې په 1 مشال ریډیو ته وویل کې د شي د حکومت لخوا د بین المذاهبي کنسولونو په جوړېدو سره د خلکو ترمنځ غلط فهمي کم شي، خو زیاتوي چې دا کافي نه ده. نوموړی وایي په پاکستان کې باید په ریاستي کچا د مذهبي اقلیتونو سره تعصب ختم او قوانین په ټولو یو شان عملي شي.
اگر نفرت انگیزی جو ہے وہ
کدا کرکی پیدا کولو مارکیٹ موجود بھی او لدی قربانیان او اتلان پیدا کیدا جاری بھی نو بیا بدا مسئلہ څنګه حل شي. یو داسې حل ته ضرورت دی چې په هغه کې له سکولونو او تعلیمي نصاب پیل وسی. بیا یو داسې کمیشن پکار دی چې ډیر واک ولري او بیا له ډیری کار وکړي. موږ د ډیرو کارونو پیل ولید خو یو هم بریالی نسو. اوس مهال خو حالت دا دی چې د بلاسفیمی قانون په کارولو سره خلک جرمونه کوي، پر یو غیر مسلمه کس د کفر ټاپه ولګوي او جایداد ترې قبضه کړي.
اصل میں کوئی پراپرٹی لینی ہوتی ہے.
په پاکستان کې د مذهبي سپکاوي د مخنیوي قانون یا بلاسفیمی لا موجود دی چې د جیکب په خبره تر ډیره د غیر مسلمو په خلاف کاریږي. له همدې امله نړیوالو غندل دي. د دې کال د اپریل په 18مه د اروپایي اتحادیه پارلمان له پاکستان وغوښتل چې د مذهب سپکاوي مخنیوي دغه قانون ته دي له سره کتنه وکړي. د دې ترڅنګ له پاکستان هغه مراعات هم واخیستل چې له مخې له دې هواده یورپ ته وړل کېدونکو مالونو ته اضافي ټیکسونه یا ډیوټي معاف کېدله. څېړونکی عقیل یوسفزی وایي بلاسفیمی لا او د پاکستان په آئین کې پر اسلامي عقیدې ټینګار د نورو مذهبونو د ښېګڼې لپاره د هر حکومت د کار مخه نیولې ده. نوموړی د مئی په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په دې پوه شوی چې په نړیواله کچه تر فشارونو لاندې دی، نو ځکه کله د مذهبونو ترمنځ د ښو اړیکو ساتلو لپاره د کمیشن او کله هم د کونسل خبره کوي او په عمل کې ښایي ډیر څه ونه شي.
عملي ګامونه موږ په دغه سلسله کې نه دي لیدلي. د هغې بنیادي وجه د 1973 د آئین بعضې شقونه دي چې هغه رکاوټ جوړېږي. د هغې نه بعد په دغه کې څه ترامیم نه دي شوي. دوی کوشش کوي چې کم لږ انټرنیشنل پریشر دی یا د مین سټریم میډیا چې کم موقف دی چې اقلیتونو ته تحفظ نه دی حاصل، د هغې شکایات دي، د هغو خدشات دي، هغو ته د انسیکیورټي پرابلم چې دی هغه ته ورپېښ دی ورته، نو دا دغه حده پورې دي. زما خپل خیال دا دی چې عملي ګامونه په دې کې موږ ته زکه په مستقبل کې نخکاری.
په پاکستان کې په رسمي ډول د مذهبي اقلیتونو شمیر نه دی په ډاګه شوی، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې د اچول شو رایو تر مخه 3.6 میلیونه رایې د غیر مسلمو وي. هر کال د بیلابیلو هیوادونو د مذهبي ازادي پړه د امریکای بهرنیو چارو وزارت لخوا خبرېدون کې رپورت خي چې د تیر په تیر په 2000 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند خښوې نه ده. په 13 دسمبر کې خبر شوې دی رپورت کې راغلی چې د پاکستان حکومت په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې کړي او د اقلیتونو عبادت ځایونه یې نه دي ډېر کړي او همداراز مذهبي تعصب په ټولنه کې زیات شوی دی. د پاکستان حکومت هغه مهال دغه رپورت رد کړی و.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
د خیبر پختونخوا حکومت فیری د روان کال په سپتمبر کې په ټوله صوبه کې بلدیاتی ټاکنې کوي. د دې لپاره چې په صوبه کې د نو شاملو قبایلي ضلعو اوسیدونکي د ځایي حکومتونو پر نظام او د هغو پر ارزښت پوه شي، حکومت د سفیر بلدیات په نوم د عامه پوهاوي کمپین پیل کړی. د کمپین عهدیداران وایي د بلدیاتي حکومتونو له جوړېدو سره به د پرمختیایي کارونو اختیارات لاندې کچې ته ولاړ شي. د ویلج او نیبرهوډ کونسلو غړي او چیرمینان به له تحصیل کونسلونو پیسې ترلاسه کوي او پر ترقیاتي چارو به لګوي. د خیبر ضلع ځینې ځوانان او مدني فعالان دې ټاکنو ته په تمه دي. د سیمې د پرمختیا لپاره ګټور بولي او وایي چې خپل به هم د کاندید په توګه برخه پکې اخلي. د فرهاد شینواری رپورت.
په خیبر ضلع کې د سفیر بلدیات پروګرام د کمپین انچارج یونس اپریدای مشال ریډیو ته وایي په دې ضلع کې خلک دې ته هڅولي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخلي او په دې نظام کې دلچسپي وښایي.
اوس هم زمونږ سره ملګری لګیا دي په مختلفو سیمو کې سیشنز اخلي چې دغه خلک پوه کړي د روان مقامی حکومتونو باره کې. د دې سره سره به مونږ د خلک د ووټ په اهمیت باندې پویول، الیکشن به کیږي په هغه حواله سره دغه خلکو ته پوها ورکول، چې لوکل ګورنمنت کونسل به ساخت څنګه وي، دا به څو کسانو باندې مشتمل وي او د دوی به څه څه کارونه وي. دا ځل به امید دی چې نوي خلک په مخ کې راشي او دغه اقتدار او دغه د فنډونو او دغه چې کم د هغه کیسې دي دا به لاندې کلو لیول ته راشي او د دغو خلکو په ستونزو کې به اسانتیا راشي.
د سفیر بلدیات کمپین او د داران وای دغه بلدیاتی ځایي حکومتونه با په دوه ډوله جوړیږي، یعنی د کلی په کچه با ویلج یا نیبرهود کونسل او د تحصیل په کچه با تحصیل ډیویژن کونسل جوړیږي. د سفیر بلدیات پروګرام د کمپین انچارج یونس پردی وای د ویلج او نیبرهود کونسل چیرمن با د تحصیل کونسل غړی وي او خپل سیمې لپاره با پرمختیایي فنډونه راوړي.
د دې کونسل چې کوم چیرمن دی هغه چې الیکټ شي هغه به د خپل ویلج کونسل لپاره په تحصیل کونسل کې د فنډ لپاره کوششونه کوي. په هغې کې به د ایجوکیشن وي، په هغې کې به بنیادي صحت وي، په هغې کې به د سکلو اوبه وي، په هغې کې به چې کومې خربندې دي یا کومې وینې دي یا د صفایي نظام به وي.
د خیبر کاخیلو کلي یو فعال عالمزیب عامر پردی وایي چې دا بلدیاتي نظام ډېر ګټور دی او دې لپاره چې انتخابات کیږي نو دی به پکې پخپل هم د امیدوار په حیثیت برخه اخلي.
زه به پخپله په جنرال کونسلر سیټ باندې انشاءالله ودرېږم د خپل ویلیج کونسل لا او په ویلیج کونسل په سطح باندې به خلک سلیکټ شي، دا به الیکشن وشي، آر یو کونسلرانو ته به خپل فنډینګ اول شي، پخپله علاقې کې به کار کوي نو علاقې به وسره ډیره په ترکه په لور باندې لوړ شي، بلدیاتي الیکشن دی وشي په دغه علاقې کې او وسم لکه ډیر لیټ شول مو چې دا الیکشن وشي د کومې محرومیانی دي د خلکو د کومې مسالې دي دا به وسره وري شي.
د سفیر بلدیات کمپین او د داران وای په خیبر ضلع کې به یو سل ډیر ویلج او نیبرهود کونسل جوړیږي او په ټولو قبایلي ضلعو کې به 202 ویلج او نیبرهود کونسل جوړیږي او 25 به تحصیل کونسلونه وي. ویلج او نیبرهود کونسل غړي به د بالغ رای دهی په بنیاد یعنی د خلکو په رایو باندې د ټاکنو په ذریعه منتخب کیږي. په قبایلي ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او بلدیاتی انتخاباتو لپاره راوړل شوی قوانین دې ضلعو ته هم غځېدلي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د هیواد لوړو زده کړو وزارت په مرسته د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره 200 وظیفې اعلان کړي دي. دا مرسته د هغو 12 پاس زده کوونکو لپاره دي چې د غربت له وجې خپل تعلیم جاری نشي ساتلی. د پروګرام تر مخه زده کوونکي به د اسنادو ترجمه کولو وروسته په افغانستان کې به ازموینه ورکوي او کامیاب شو 200 زده کوونکو ته به د افغانستان د څلورو لویو پوهنتونونو په بېلابېلو پوهنځیو کې داخلې ورکول کېږي. د قبایلي سیمو زده کوونکي د افغان حکومت دې مرستې ته خوشحاله دي. وایي چې د سیمې یو شمېر زده کوونکو وار له مخه له ورته پروګرامونو ګټې پورته کړې دي. د ملیحې امیرزاده رپورټ.
د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو 12 پاس زده کوونکو ته د دغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره وظیفې جاری کړې دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د قبایلي زده کوونکو ګمارل شوي استازي زیارمل حمیدي د مې په 9 مشال ریډیو ته وویل د افغان حکومت لخوا اعلان شوی دا پروګرام د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو هغو زده کوونکو ته د تعلیم جاري ساتلو یو موقع په لاس ورکوي چې د مالي مشکلاتو له امله سبق ته دوام نشي ورکولی.
دا سکالرشپ دی د افغانستان د حکومت لخوانه د قبایلو سیمو اغنا امی چې دوی د تعلیم نه وروسته پاتې دي، نو د دوی لپاره دا یو بیگ چانس دی. دا به فری وي او په زمن کې په دا کې مخکې وختو کې د دې سکالرشپونو تعداد ډېر کم و. د دوغو سیمو د 12 ټولګیو فارغ کسان کولای شي چې په دغه سکالرشپو کې ونډه واخلي، راشي افغانستان ته په پیله کې خپل قبایلي کاست واخلي، وروسته د هغې بیا خپل ډاکومنټس دلته پروسس کړي.
زیارمل وویل د پاکستاني زده کوونکو لپاره د زده کړو د فرصت برابرولو دغه پروسه نه بینه ده، بلکې د کلونو راهیسې روانه ده. خو دغه په خبره د پخوا پرتله د دغو وظیفو شمیر زیات دی او دا بالخصوص د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره دی. د افغانستان حکومت ور لمخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پښتنو لپاره هر کال 104 وظیفې لري چې زده کوونکو ته د کانکور ازموینې وروسته هلته داخلي ورکول کیږي. دا وخت د دواړو صوبو یو شمېر زده کوونکي په افغانستان کې د طب او انجینري زده کړې حاصلوي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت جرګې مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی او دوی یې شکریا ادا کوي چې د دوی لپاره داسې پالیسیانې لري.
دا جنگ ځپل علاقه ده کې داسې خلک شته دي، داسې سټوډنټان شته دي چې هغه ډېر تکړه تکړه زده کوونکي دي، خو هغوی سره بیا د اف ایس سي لکه مطلب د 12 نه پس دلته د یونیورسټۍ د تللو خرچې نه وي. نو هغې دپاره دوی مونږ ته دغه موقع راکړله. نو مونږ ډېر شکر گزار یو چې هغه په افغانستان په خپل داسې حالاتو کې دی او هغه وجود هم قبایل سټوډنټانو زموږ هغه سوچ یا ښه پالیسیانې یا ښه سوچ هغه لري. دېنه مخکې هم لکه د میډیکل سیټونه داسې سکالرشپ سو هغه اوس هم شته بچا خان مرکز کې به فارم جمع کېدل.
د خیال زمان په خبره د دوی داسې ډېر ملګري دي چې په افغانستان کې د طب تعلیم مکمل کړي او له دغو وظیفو یې ګټه اخیستې ده. زیارمل حمیدی وویل چې دغه 200 سکالرشپ یا وظیفې د افغانستان په څلورو پوهنتونونو کې په مختلفو شعبو لکه ام بی اے، معاشیات، ادب، قانون، کمپیوټر ساينس او طب کې د زده کړو لپاره ځانګړي شوي دي.
یو د قندهار پوهنتون دی، بل د ننګرهار پوهنتون دی، بل د شهزاید چې په خوست کې دی او بل د کابل پوهنتون دی. 200 سکالرشپونه دي. بیا قانون خدا شي دی، یعنی آزاد سیالۍ، حداقل باید د 200 بورسیو یا سکالرشپونو ته 400 کسان کاندید وي. دا که تر دې ډېر هم ځان کاندید کې هیڅ مسله نشته، خو زمونږ لپاره 200 کسان د جذب وړتیا لري.
د خیبر ضلع یو زده کوونکی حکیم خان چې تیر کال افغانستان ته د داخلي لپاره ورغلی و، وایي چې هلته نه یوازې سبق مفت دی بلکې حکومت د رهایش سهولت هم برابروي. دا زیارمن په خبره لسته کوونکو به وروسته لاغې ازموینې اخیستل کیږي چې په افغانستان کې امتحانونه سر ته ورسیږي. نوموړي وویل د کامیابو شوو کاندیدانو نتیجې به د ټیسټ یو ورځ وروسته اعلان شي او ټاکل شوی چې د زده کړو بهیر د روان کال په سپتمبر کې پیل شي.